د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خراغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته، پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د نجونو لیسې او ښوونځي بند شول، پر ښځو محدودیتونه ولګېدل، طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت وایي جګړه او اداري فساد پای ته رسیدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تیرېدو سره حل لارې وموندل شي. ایرانی چارواکی وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ایران کې د ماشومو کارګرانو شمیر 40 برابر زیات شوی دی. د ایران د عدلی وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال فتح احمدی پرون وویل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د کورنیو اقتصادي ژوند نام نشوي او په نتیجه کې په ایران کې د کارګرو ماشومانو شمیر په ځلونو زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د اورګاډو د اداري رئیس له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره ایران ته تللی او د خواف هرات د ریل لارې د فعالېدو په اړه له خپل ایراني ساری سره خبرې کړي. د ایران د خواف او هرات ترمنځ د ریل لارې د رغونې چارې د تیر حکومت پر مهال تر ډیره بشپړې شوې وې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې کار نیمګړی پاتې شو. ایران ژمنه کړې چې دا ریل لاره به تر هوایي ډګره پورې رسوي. د طالبانو د ریل لارو د ادارې له رئیس بخت رحمان شرافت سره د هغې ایراني ساری ژمنه وکړه چې ځنډیدلی کار به پیل او بشپړ کړي. تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره وویني. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی بایدن د خلیج د همکارۍ د شورا په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د هیواد ته سفر کوي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا ملک عبدالله او د عراق صدراعظم مصطفی الکاظمی هم ګډون وکړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو لس میاشتې پوره شوې او په دې لسو میاشتو کې په ډیری ولایتونو او پلازمینه کابل کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې لزده کړو د میلیونونو ماشومانو د بی برخه کېدو له کبله اندېښنه ښودلې. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
له هغه ورځې چې افغان نجونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوې، نن لس میاشتې پوره کېږي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته له تلو منع شوې وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار
په نهم ټولګي کې وم. ډېرې علمې درلودې خو له بده مرغه دوی زموږ ټولې هیلې مړاوې کړې.
از بین بردن اینا.
یو بل زده کوونکی چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د وخت رسیدو په محل د دولسم ټولګي زده کوونکی و وای د ښوونځیو پرانستلو ته انتظار ده. د له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زمنګ مکتبونه تړل شوی نو زما د خپل او د نورو زکاونکو آینده ته ډیر تشویش ده او د طالبانو نه زمونږ دا هیله ده چې څومره زر کولای شي د موږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا وخت ورسېدل او د نجونو ښوونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېمه به ښوونځي بیرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو مرستیال کمشنری کیلی کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2000 لمړي پوري د واک په لمړي دوره کې هم شزي له تعلیم او نورو حقونو به برخي کړی وي.
پر راپور کې مو واوریدل چې لس میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان واکمن شوي او لس میاشتې کېږي چې ډېری نجونې له زده کړو بې برخې دي. اسمت سروان په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودو توان د افغانستان لپاره څومره دی او اثرات به یې څه وي.
دا خو واضح خبره ده، خپل منفي تاثیرات به ولري، ځکه نجونې یو کال د خپل درسونو نه شاته پاتې شوې. لس میاشتې دا د دوه میاشتې کم یو کال حسابېږي، د ټولو تعلیمي یو کال ضایع شو. هغوی چې هغه نجونې چې د دولسمه فارغېدلې هغه ګورو د سره به همغه صنفونو ته ځي، حتی د پوهنتون سره به څه شی کېږي چې بیا د کانکور ازموینه کې به څوک ګډون کوي. دا خپله په خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنې هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی. د یو ټولنې ښه راتلونکی یوه لوستې مور جوړولی شي، او که چېرته زموږ خویندې په کورونو کېنول شي نو دا د راتلونکي میندې دي، نو دوی به څنګه وکولی شي چې یو سالم اولاد یا یو پوی اولاد د دې ټولنې ته وړاندې کړي. نو تعلیم د دې ټولنې هغه مهمه برخه ده چې د دې لارې کولی شي نه یوازې نجونه، هلکان همدغسې ماشومان وکولی شي خپل ښه راتلونکي کې وټاکي. دا هغه ستره بدبختي ده چې په د امارت په دې حکومت کې د میرمنو یا د نجونو په وړاندې تر سترګو کیږي.
ملګرو ملتو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لازم فشار په طالبانو نه دی راوړل شوی؟
لکه څنګه چې تاسو خبر استی، اکثر وختونه د نړیوالې ټولنې د خوانه ویل شوی دی، صرف ویل شوی دی، یعنی هغه لازم فشارونه چې باید وکي هسې نه دي شوی. زه خپله په دې باور یم که چېرته نړیوال وغواړي چې په د طالبانو په اداره باندې فشار راوړي، د دې لپاره چې نه یوازې دا چې نجونې د ښوونځو ته لاړې شي، حتی میرمنو ته د کار زمینه باید برابره شي، نو زه که چېرته فشار راوستی شي فکر کوم چې هغه به نتیجه ولري. نو دوی صرف هغه د خبرو تر حده پورې خبرې شوې دي، ورته وایي چې یعنی د ټولنه د یو ناورین سره مخ ده، نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل شي، میرمنې باید کار ته پرېښودل شي، لکه د یو توصیې په شکل باندې دوی ته ویل کېږي، خو فشار نه ده. ما د فشار په نوم چې شی نه دي لیدلی.
ستاسو په نظر څه ډول فشار طالبان حاضرولی شي چې ښځو او نجونو ته د هغوی لومړني حقونه لکه د کار او تعلیم حق ورکړي؟
تر ټولو مهمه موضوع طالبانو ته فعلاً طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده. هغه هم نړیوالو تر اوسه پورې د طالبانو په مقابل کې د رسمیت پیژندلو مثلا نه ده راپورته کړي، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده. ولی طالب اوس هم نه قانع کیږي، تر دې بل غټ فشار نشته ده. خو زه دا وایم که موږ د فشار په ځای نړیوال زموږ د ولس سره مرسته وکړي، د دې لپاره چې تر څو طالب آماده شي، دا خلک ښوونځو د نجونې ښوونځی ته پرېږدي او همدغسې میرمنو ته د کار زمینه برابر شي. او بل مهمه مسله دا ده، یو ضرب الاجل دی ورته تعین کړي. دا خو ډېره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري، یوازې افغانستان واحد هېواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي. هغه تعلیم چې د دې اسلامي حق ده، هغه هم ته اخیستل شوی ده. آزاد ژوند چې یعنی انسان آزاد نړۍ ته پیدا کیږي، هغه آزادی هم د دوی میرمنو څخه سلب شوی ده.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل و چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د نورستان او خوست په څو ځنګلونو کې لا هم اور لګیږي، له ننګرهار څخه هم را رسېدلي خبرونه وایي چې د دې ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې اور بل شوی خو ډېر پراخ نه دی. د نورستان شاوخوا سل ځوانان پرون د نورګرام ولسوالۍ هغې ساحې ته ولاړل چې اور پکې لګېدلی دی، خو دوی وایي چې د اور د وژلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې له نورستان څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی. له ننګرهار څخه هم ورپېښ شوي راپورونه ښیي چې د دغه ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بل شوی دی. تر دې وړاندې د خوست او کونړ په ځنګلونو کې اور لګېدلی و او د ځینو راپورونو پر اساس د خوست ځلغوزو په ځینو ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی دی. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تېره شپه د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګېدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل. پرون سهار شاوخوا سل تنه ځوانان د بل شوي اور ساحې ته لاړل، خو د اور شدت ډېر دی، وژل یې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
ولې د هغوی توانه وتلی دی؟ شدید باد پکې ګډ دی، یو غر نه بل غر ته انتقالېږي. بالخصوص بیا هغه ځنګلونه چې کلونو کلونو راهیسې خوسته شوي لرګي زاړه لرګي پاتې دي، ډېر زر نه مړ کېږي. اوس هم نوي ځوانان آماده شوي دي چې د هغو په کومک ولاړ شي. البته مرکزي حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې مسلکي ټیمونه دې واستوي، بالخصوص دا خلک چې هلته کې کار کوي د هغوی دپاره کومک او عشا عباته دې ورته ورسوي، او همدارنګه دوی دپاره طبي اولیا کومکونه باید هلته ورسیږي. طبیعي خبره ده چې خلک زخمی کیږي، خلکو ته اور رسیږي.
د ننګرهار د هسکې مینې په ځنګلونو کې د لګېدلې اور په اړه ډېر معلومات نشته، خو له خوست څخه خبرونه وایي چې یو وار بیا په ځینو ځنګلونو کې اور تازه شوی دی. تر دې مخکې د خوست موساخېلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې اور لګېدلی و، خو بالاخره د ځوانانو په هڅو مړ شو. د نورستان، کونړ، ننګرهار او خوست په ځنګلونو کې تقریبا هم مهاله د اور بلېده ځینو کسانو تشکونه پیدا کړي. ځینې وایي چې دا اور په قصري ډول لګول شوی، خو ځینې بیا وایي چې د بېغورۍ په نتیجه کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ، د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه ضیاء الحق د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډېره بې حد زیارته ده، خلک بیکاره دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنمو یو لیټر تیلو وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډېر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډېره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د دا بازاري توکو خوراکي توکو په نرخونه کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالېږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسېږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبانو ته ورکول کېږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالېږي چې د شولیکوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر شل کاله کې همکاره وه، او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا شل کاله دی د افغان حکومت د تیر حکومت مرستې خوړلې. خو دا ټولې خبرې ناکې دي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره چې ټول طالبان کارټونه اکې ډالر قسم ډالر راځي، که وړه راځي، که هر څه راځي، د طالبانو کورو ته ورځي یا د داسې خلکو کورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکاره وه، په شولیکوټ کې وه، یا په خاکریز کې وه، یا په داسې نورو ولسوالۍ کې، په وطن کې د ښار غریبانه خلک چې پرېړي یې ګزاره ده، د هغو سره دوی هېڅ مرسته نه کوي. نو زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې زما آواز د نړۍ او د طالبانو د مشرانو ورسیږي.
سنگین په ولسوالۍ کې چې ما یې لیدلی وروره، داسې کارونه شروع دي وروره چې هېڅ یې نه رانیوه کېږي. هر شی دونه ګران دي چې هېڅ یې ولاکه رانیوای شي. داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. دا خلک څه وکړي؟ نه خواري شته، نه مزدوري شته، دا څه وکړي؟ او بیا دا مرستې چې ورکوي وروره، ما خپله لیدلې دي، قسم په الله دی کې مسکینانو ته لسم عیسی خلکو ته راورکړي. دا خو یو څوک چې سر په وګرځوي چې دا څنګه ویشه کېږي، دا څنګه ورکوي، دا چاته ورکوي؟ داسې خلک ما لیدلي دي چې یو مور یو مسکین ورغلی دي، قسم په الله دی کې دا مسکین ته ورکړي یا ماړه کې کاټ ورکړي. د ازادۍ راډیو ته زما دا پوښتنه ده چې دغه زما پیغام د لوړ بوتورو چارواکو پورې ورسي.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د روانو چارو برخه پای ته ورسیده. په پاتې خبرونه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام لرو چې احمد شیبر چمتو کړی. دا دی وای اوري.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. پا بلخ که ادبی بهیر لمیاشت و میاشت و روست بیا غونده پیل کری. پا هلمن که چه ادبی بهیرون پکی غوری دلی و نن سبا دا غونده یو مخ دری دلی.
تردیر لسو ونی و اتنی پوری تقریباً یوازی چلور سو چو دیش ونی زی مشایره درلود.
دشباری پاڑا بحث لرو.
لیکوال فکر سر بلکی ادیر مهمه
ده. پا غجبا کم کامل تسلط و لریب.
یو آدی مطن ده بل تخنیکی این.
شیر هم لرو.
گنگ اوخ که گنگ از گنگ دیوالونا چابا نوری دل.
کیسه هم درته کوم.
ډګروال یو زوی وي، هغه ورک شوی وي.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم له ازادي راډیو ادبي مجلې څخه واورئ. د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر ونیسې غونډې له میاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوې. دا ادبی بهیر له نږدې دو لسیزو را په دې خوا د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې په ادبي او فرهنګي هڅو بوخت دی. د بلخ ادبي خوځښت مسؤول فرید احمد طوفان ازادي راډیو ته د دې بهیر د هڅو په اړه وویل.
د پښتو ادب مشهورې سیری نمانځلې د هغوی دپاره یادغونډې او نمانځغونډې ترسره کړي دي. کتابونه یې چاپ کړي او مجلې یې خپرې کړي دي. درې تر څنګ اونیزې غونډې یې لرلې دي. په اونیزو غونډو کې موږ ادبي بحثونه لرو، ادبي کره کتنې کوو او د ځینو ادبی موضوعات و پاڑا لکچرون لرو او دری ترسنگ مشاعری هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډېدلې وې. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشی احساس کوي چې د دوی غونډې بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبي تند زموږ ماتېږي او همدارنګه په ادبي مسایلو باندې ډېر خوندور بحث کوي. د دې تر څنګ موږ پکې خپل یاران بیا سره وینو، د زړه خواله سره کوو یو بل سره. تر ډېره پورې خو زموږ هغه پوکس بیا په ادبي مسایلو باندې وي چې دا د هر یو شاعر لپاره، د هر لیکوال لپاره ډېر خوندور یي او خوندور بحث پرې کېږي.
د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر فیسبوک پاڼه هم لري چې له هغې لارې د خپلو غونډو راپورونه خپروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
ولې د حالاتو په بدلون مې حال بدل شو، د وطن د خلکو غم را سره مل شو. کتابچه قلم را واخلم الهام نوی، شاعری می تتا شوی در چل شو. غزل دی د دروازه زنجیر تالو، څوک په خار کې نو، حلقی په دار کې زړیدې، مجرم په دار کې نو. کالبوت پروت و ماشومان هم ترینه نه یریدل، یخنی وژلی و نفس د زهر مار کې نو. د ښکاري زړه لکاڼې کلک و چې ماشه یې کش کړه، پسله یو درست په څانګه ناست و تی چنار کې نو. او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا لنیته، د اسمانونو چینې وچې شوې د چا لنیته، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نو. او څو چې تر کلي رسېدم رانه قضا شو خدایه، څو چې تر کلي رسېدم رانه قضا شو خدایه. لمونځ مې کوو خو کوم جماعت په دغه لار کې نو. او په نیم نظر ژوندی کېدې عادله نه یې کتل، په نیم نظر ژوندی کېدې عادله نه یې کتل، یوه ذره د ترحم دستا په یار کې نو.
په بلخ کې ادبي غونډې پیل شوې دي. کله شماله جنوب ته مخه کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بصیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولې چې په تیرو څو باندې شلو کلونو کې د لوی مشایرو ادبی او فرهنګي ټولنو د کتابونو مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالي شاعرانو ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو قربه او خصوص په کې یاد ټوله هڅه مړاوي ښکاری. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبی بهیر غړي وای د اسلامي امارت په بیازلی واکمنې دوسره چې لسو میاشتې ډیر تیریږي هلمند کې فرهنګیان او هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه کړي. د هلمند ادبی بهیر فعال غړي او ځای شاعر صدیق الله منصور ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ډیرې شاعران بهرنوي هیوادونو او یا هم د افغانستان نور ولایتونو ته کډوال شوې دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبی بندارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډیرې فرهنګي ټولنې او یو شمیر سیمایزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه تړل شوي یا یې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
د ادبی فعالیتونو د پیکا کېدو لامل خو لومړی دلته جنگ وو. دلته پر مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپل په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه. ډیرو کسانو په دې خاطر باندې هم ادبی فعالیتونه پرېښول او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نسی کولی چې دا ټول فعالیتونه دي د ټولنې د جوړېدلو د ټولنې د دفتر دپاره د هغوی مصارف د خپل د جیبه څخه شاعران ورکړي ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټې بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه بلکې لخکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو چې ځایي خلک نور سیمو ته کډوال شول ورسره شاعران هم تیدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
یو خو هغه زاړه ادب فعالان او فرهنګ فعالان یا سره ورک شو یا له سیمې ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخت شول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو د مشاعرې به ثبتې دي په راډیوګانو کې به ثبتې دي د دې زمینه برابره وه چې به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته د دې زمینه به یې ورته برابروله چې له نورو ولایتو هم ادبي څیرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کړي مشاعرې وړاندې کړي او ادبی بندارونه د کتاب مخکتنی او دارنګ نور ادبی مسایل به سره شریکول.
خاغلی خروټ وایي وس هم مشایرو او ادبی بندارونو ته لدی عمل چ امنیت د زمينه برابر ده خو د په خبره اسلامي امارت کوملی والتیا ورته نه ده خودلې. د هلمند ادبی بهیر منشی او تان شاعر عرفان همدرد وایي لتیرو لسو میشتو راهیسی ادبی بهیر چې هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې ده هیڅ فرهنګي غونډه او مشایره نه ده کړې. نوموړی وایي کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځای ریاست ته ورشي هغوی نه د هو او نه هم د نه ځواب ورکوي چې په دې سره ډېرې فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تیر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
کدلته په اونۍ کې یو ځل خامخا درې ځای رسمي ونیزې مشاعرې او ناسته کېدلې چې د هغوی د جملو څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بېله متفاوت سولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په پنځلس ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدل. دلته بیا په پوهنتونونو کې په نورو لویو ناستو کې په فراغت غونډو کې په اتمی په اونۍ کې په پنځلس ورځو په شلو ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدل. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې ځکه هلمند ادبي بهیر د دیارلس سوه اته اتیا کال څخه فعالیت را شروع کړی و. تر دیر لسو غونی و اتنی پر تقریبا یوازې څلور سو څو دیرش اونیز مشاعره درلود.
نوموړی وایي په دې ادبی غونډو کې به یوازې مشاعره نه بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه کره کتنه او ادبی بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې کو ګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سم هلمند ادبی بهیر له لومړي ورځ تر اوسه پورې یعنې د نهو میاشت په تیرېدو باندې بیا یو مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرم د دسی د پسرلنی مشارکې یاد کو یا نور مهم مشاعر تر دې پولیس تر سره زوی.
د هلمند ادبی بهیر منشی وایي دغه تا د ادبی بهیرونو فعالیت اتیا سلنه کمزوره شوه دي فعالیتونه پنشت شمار دي او د خبره چې هلمند ادبی بهیر د ادبی فعالیت او فرهنګي غونډو یو مهم بنسټو چې وس هیڅ ناس ته فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تېر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خوا څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدله.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمیر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنیو مالی ملاتړ کېده چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب که زه معلومات ترته درکړم، په هلمند کې د دیارلس ورلس په شاوخوا کې غږیزې راډیوګانې، همدارنګه په دغه کوچنک لشکرګاه ښار کې څلور ټلویزیونان، او که ووایو په لسګونه چاپی مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وې، مجلې شاملې وې، همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په تیرو شلو کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ یې د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشو چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلې ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو څو ورځو کې د هلمند سیر مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په تیرو کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل، چې شعر و شاعری ترڅنګ به پکې د ټنګ ټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
گونگی اوشکی، گونگ از گونگ دیوالونه، جاوان وریدل، ده دری وارو شخونه. آمین فنادا شیر آزادی روی مجلی ترالی شلی، لدیس خیار.
گونگی اوشکی، گونگ از گونگ دیوالونا، گونگ اوخ کی گونگ از گونگ دیوالونا، چا وا نوریدل د درې واړو غونا، کس وزی گم کور کی گم، ای بنوی ای پداوی کمه وکړن فریادونا، کاش کې هغه زمانہ کې ز پیدا وای چې لا نو پیدا شوی رواجونه، آی نه مې چې ژیړی رنگ ته مسکې دا بختورا په زړه نه لري داغونه، له قیامت به مې ډېره ویره نشي ما لیدلی دې وطن کې قیامتونه، د فنا دی رومانی غزل هیری، له فنا دی رومانی غزل هیری، سړی مات دی زخمی شوی خیالونه، گنگ اوخکی گنگ از گنگ دیوالونه، چا وا نوریدل د درې واړو غږونه، چا وا نوریدل تدری واړو غونا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په نړۍ کې موثر پرمختګ ژباړې ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په ژبه باید پوه شي. ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وپوهېږدي چې چېرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وژباړي، په دې ډول خپله ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره اشنا کړي. د ژباړې پر ستونزو او اهمیت مې د حیات ژوند عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانکزی نظر اخیستی دی. حیات ژوند د یو شمېر نورو ژباړو تر څنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه یو ناول او یوه ننداره پښتو کړي دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفنی فی القرآن، د قرضاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یو شمېر نور کتابونه ژباړلي دي. خان محمد ستانکزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یو شمېر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمي او د بانکدارۍ په برخو کې له انګلیسي پښتو ته ژباړې کړي دي او له پښتو څخه یې متون انګلیسي ته ترجمه کړي دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پېښېږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور، یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې، نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت ده. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیل او هغې نورو جزئیاتو باندې پوه باید وي، په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولري. په هغو تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړیوي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري، تر څو وکولی شي هغه څه چې هلته شته د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکې او په هغه عبارتونو باندې هغه شی ورژباړي دلته چې هغه خلقو ته قابل د قبول وي او یا د هغو نه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند په دې اند دی چې ژباړن باید لږ تر لږه د مبدا ژبې له فکر سره آشنا وي. د ښاغلي ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان څه ناڅه آشنا کړی وو.
کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکتورونه چې باید موږ ته متوجه اوسو، یو داسې موږ له اصلي ژبې سره بلد اوسو، دویم داسې یعنې خپله په موخانه ژبه باندې بلد اوسو او برلاسي اوسو، دریم داسې د لیکوال له آثارو سره او د هغه له سبک او فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده. مثال که چېرې زه یو داسې یو لیکوال د لاتین امریکا یو لیکوال راواخلم او زه د لاتین امریکا له هغه تاریخ او پېښو سره بلد نه اوسم، زه نشم کولی چې هغه آثار وي یا که چېرې داستان وي یا کوم بل
نوې ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده. نو ژباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. څه باندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټونکې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تېرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانکزی په دې باور دی چې په تېرو اوولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
په پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان یم چې زه تقریبا 2015 کال په دې خو آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په انټرنیټ لارې زه کار کوم. ما ته اندازه یو څه لګېږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی نیک موږ داسې یو ګلوبلایزیشن دی، موږ که رقم یو خلک موږ لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زموږ خپل خواري هم پکې ضرور ده، په کار ده چې موږ خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د ده په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړی شي چې ډېر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ پښتو برخه باندې وغږېږو، ډېر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنې امتحان کړی مې ده، ډېر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس کړی دی اخیستی، یعنې استفاده کوم نه. خو ځینې شیین مثال کله کله داسې جملې ښې تخیم ترجمه کوي، نو یعنې داسې نه ده چې باید استفاده نه شي، خو تر اکثره داسې استفادې وړ نه ده. خو یعنې ډېر کار غواړي په دې برخه کې، باید ګوګل ترانسلیټ یا ګوګل ترجمان ډېر نور هم کار ورته وشي تر څو جملې یا مفاهیم سم صحیح پښتو کړي.
په ګوګل ژباړه باندې تر ډېره کلمه په کلمه ژباړل کېږي. د ټیک په ټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي
تر ډېره حده احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربي ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو ته ډیره هدا پوری ټکی پټکی یا په یو بل عبارت باندې ړنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. دا ټکی پټکی ژباړه هم ډیره مروجه ده چې په دو کې هم ته ډیره هدا پوری یعنی د عربي ژبې ترکیب د جملو ادبیات او نور مسائل هغه داسې لکه پښتو ژبې په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه ځانته خصوصیت لري، لیکدود ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د جملې د اجزاو ترکیب، مبتدا او خبر څرنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شي باندې باید یو څوک مسلط وي چې تر څو پورې وکولی شي مفیده ګټوره ژباړه لوستونکي ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چېرته یو یو ټکي ته دقت ونه شي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانگزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلی دي او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
عادي متن دی، بل تخنیکی نیمه تخنیکی دی، بل پوره تخنیکی دی، چې دا بیا هر یو د هغې مطابق د سختوالي دی مطابق ورته وخت ورکول کېږي او توجه ورته کېږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډېره په کار ده نظر هغه ته، ځکه چې دا داسې دی حقوقي هغه لکه طبي او ډاکټر چې یو کار کوي او هغه په مریض باندې هغه کوي دا اپریشنونه کوي یا نور داسې علاج کوي چې چېرې هغه کې آی براسي نو کېدای شي مریض عمري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص لکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط راغلط شي بیا لغې نه دغه ټول قرارداد عیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډېره د ادبي متونو لپاره د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنا نه ورکوي، لڅنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنا بدلوي. بل ډول ژباړه معنوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاد ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي، ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنۍ زمانه کې که یو لور ته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لور ته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یوه بله مسله هم د ژباړې په حصه کې چې دلته شته ده په افغانستان کې خصوصا، هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکي ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغو برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی او ویلی د ادب دی او ویلی د اقتصاد دی، خو تر لټېږي په نورو تخنیکی برخو ساینسي مضامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله د هغو مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات یې درته معلوم نه وي، مفاهیم یې دې سم درک کړي نه وي، نو ته نشي کولی چې هغه ګټوره ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکي ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوی وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا د ژبې په څیر وده نه ده کړې. خان محمد ستانگزی چې له یو ایس ایډ موسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلی و چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک کې چې د یو ایس ایډ یوه پروژه باندې کار کوو، بیا هلته موږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکړم. نو ما دا د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله وروسته نور ترجمه کوله او نه به مې استفاده کوله، مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر د اقتصاد د برخې هغه پښتو شوي پښتو شوي کلمې وي یا مفاهیم وي، نو دا خو بے شک ډېره زیاته ګټه لري. مثال همدا اوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی یو قاموس دی او مختلف ډکشنریان دي پکې، یعنی دا په ترجمې کې ډېره زیاته مرسته کوي. حتی ګوګل سي هلته ګوګل ترانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسمې ترجمه شي، خو دا ډکشنریانې دغسې لیستونه له پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره
خورا زیاد هغه کوي مرسته کوي.
خان محمد ستانکزی وړاندیز کوي چې همدا یې وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
هغه مربوطه ارګانونه چې څوک دي غوښت دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپیرایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهېږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بېلابېلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ یې ډېر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر ځینو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړي.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بې باوري ده. بل لور ته ځایي چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړې ده. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لوري ته پراتلون کې د ځوانانو باور کم شوی، چې له دې کبله کتاب اخیستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول آزادۍ راډیو ته وویل د خلکو د اقتصاد د خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور اویا سلنه اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا اویا فیصده خوند نشته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ ډېر څلور زره روپۍ سودا کوله، د اوس حالاتو کې مونږ لس زره روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه سل فیصده کتاب خرڅېده، اوس دېرش فیصد هم نه خرڅېږي. یوازینی علت دا ده چې خلکو اقتصاد کمزوری ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤل عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل، چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت او کتابونو ته مینه ډېره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی، تل چې ماش مقرر وي هغه وي، هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړې، لس زره به د پلار ماش ویل چې درې زره روپۍ زوی ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، پنځه سوه روپۍ زوی ته ورکړې، ورته بچه گزاره کوه ورسره.
د شیخزاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بل اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هیڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مخته مشال ډېر زر به سوده کې اوس پنځه زره اووه زره شپږ زره داس کېږي.
بلخوا چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بېلابېلو ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونونه جوړ شول، او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړه شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله ډېر زر کېدونکي ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به دېرش څلوېښت پنځوس شل داسې فیصده مراعات به کوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات و کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې په لیسو، مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې پنځه د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اورېده. د کتابونو د چاپ چارې او پلورل په نور افغانستان کې هم سړه شوې دي. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د یوې اونۍ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تېره اونۍ پای ته ورسېد.
دا اطلاعات او فرهنگ پر ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل سوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندلو او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او د مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي، نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
که چیرته کتاب نه وی نو زمونږ ژوند به نیمګړی وی. همدا کتاب دی چې زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب عمول، د خلکو او کتاب ترمنځ واټن رالنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغوی هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسې له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې له کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي، دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي، هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو تر څنګ ځینې نور کتابتونونه هم سته، خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
وازدی رڈی مجلی کې وړاندې د یو نړیوال ناول کې صدر ته پلانډو کو خدا شیبه لا ادبیاتو لري یو پزړه پوری بل موضوع د میشلمه پنړی کې د مچیو نړیوال ورسته دا ورځ ولی اهمیت لري. د مچیو په نفوس کې ډراماتیک کمښت پنړی کې د خوراکي موادو تولید او د ټول ایکوسیستم توازن ګواشي. څه چې موږ خرو درېمه برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القا کوي. مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پور میلیونونو ګلانو ګرځي. فرانس پرس شانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمی شي. د همدې راپور له مخې یو علت په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی. د اوړي مچۍ څو اونۍ ژوند کوي، د ژمي مچۍ څو میاشتې، او ملکه له یوه تر پنځو کلونو پورې ژوندی وي. سره له دې چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمېدو دی، د افغانستان له میدان وردګ څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی. د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي، خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یوه کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنۍ سرچینه ده. د مچۍ روزونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ په کښې کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي، چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. زیاول حق او میرزا ولی چی په میدان وردګ ولایت کې د مچی روزنه او پالنه کوي وایي سش کال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچی او زیات حاصل ورکړي.
هر کال حاصلات د سکال حاصلات سره صفات کوي، د سکال حاصلات شاتو خدي جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم موږ حاصلات خو
د دې په خاطر باندې خدي سې سکال نه جنگونه ست نه کوم بل هغه سس چیرته زړه وغواړي هلته مچۍ وړو او حاصلات ډېر ښه دي.
دایم د موږ په کریو کې پاتې کېږي، شات باید ووځي یعنې بازار پیدا کړو. د اسلامي امارات نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړو.
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د مچیو پالونکي د شاتو د بیې د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالونکي دي. دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامی امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تر لږ ذره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې انشاءالله د صادرات یې وسي ټول افغاني تولیدات خرڅي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی الله راید وایي چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره مونږ په دغه برخه خبره کړې ده چې تجارت او وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي وو زموږ ولایت ته، هغوی سره خبرې شوې دي. هغوی مونږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیوی مجله اوري. د آزادی رادیو د دې ادبي خبرونه پرې ورستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼه ژر ژر اړو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې غزا نور غزا په پښتو ژباړل دی. مارکز لنن اته کال مخکې مړ شو. په 1924 کال کې د دا اثر سل کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپله کړه. ډګروال تلیک ناراضي ناول د 12 ټولګي زده کوونکي عابد الله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو آزادی رادیوي مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس دی چې دا یو زوی وي، هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلانکي ځای کې یم. نو هماغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کینم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیروي، د دوکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي، هماغه چې بیا د کوره په ډیر سختۍ وځي، داسې حالت راشي چې د خزینه او په حجاب کې دی د کوره وځي. ډیر وخت یې په همدغې باندې تیر کړی وي او یعنی معنا د بل لاس ګټې ته کښېني. نو وخت تیریږي، همدغه وخت کې د ده مېرمن هم ناروغه کیږي، په بستر پرې وځي او بیا د پور پسې ګرځي، خو بیا داسې څوک نه وي چې پور ورکړي، ځکه ډګروال خپل باور له منځه وړی وي او زوی هم لادره کوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته چې زوی په تیر لیک کې ورسره وعده کړي چې زه به تا ته تر دې وروسته پیسې لیږم، په هماغه کې ډیر وخت تیر کړي او هغه لیک ته ډیر په تمه شي، خو هغه لیک بیا هم نه راځي. بلاخره داسې وخت راشي چې میرمن یې له ډګروال څخه بی حوصله کیږي او د ناروغۍ په بستر وینو، هماغه چې ښځه بی حوصله شي، ډګروال د خوب د وړین کمیز غاړي ونیول او پوښتنه یې وکړه په دغه وخت کې بس خورو داسې سنې چې دوی وخوري. 15 کلونه وخت یې ونیو چې ډګروال د 15 دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شیبې ته ورسېد چې ځان پاک سپین باز او نه ماتېدونکي خلکو ته ثابت کړي. خدا سینه کېده او پاغه شپه کې جواب ورکړ خپل میرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې متیازې پاتې دي چې وی خورو. دا وا ډګروال تلیک نه راځي دغه یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ما تاسو ویله.
لشاخلی وسال څخه به دا هم واورو چې څنګه یې ډګروال تلیک نه راځي ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغه ناول انتخاب ما خپله کړی و. انتخاب زما خپل ذوق و او هغه داسې و چې زه خپله د ناول د لیکنې لنډې کیسې سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې زه یو ځل خامخا ولولم. داسې ډېر شته نور هم چې ډېر د پند څخه ډکې کیسې پکې وي او لپند ډک الفاظ پکې کارول شوي وي.
داونی مو آزادي راډیو ادبي فرهنګي خبرونه هم دومره وه. تر بلې بې زحمت شبر تاسو په خدای سپارم.
سیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسرلیتا خادی ڈولی کا قربل دی جڑک پسرلیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پمک مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا پدی نمگڑی دنیا چا چی پمخ مخلری سفر سانت دی شاڑا ما منورا ٹول یاران دتللی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا
غم کی یارا بیگا مستا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی غم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا